السلام علیکم. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې د استانبول غونډې نیټه لا معلومه نه ده، خو په ظاهره دواړه لوري دولت او طالبان ورته چمتو دي.
داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. موږ په سفره آمدګي سره دي ته
له بهرنیو ترهګرو سره د طالبانو اړیکې طالبان نه مني، خو دولت د اړیکې ژورې بولي.
په وخت کې یو له بله د دوی ټلیفون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباع شته.
د جرمونو نړیوالې محکمې افغانستان کې د جرمونو د څیړنې ژمنه کړې، او دا به هم واوري چې امریکا په شمالي قطب کې پر زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو اندېښمنه ده.
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښمن یو.
نن چهارشنبه د غوی نهه ویشتمه او د می میاشتې نولسمه نیټه ده. راځئ په پیل کې د دې ساعت خبرونه واورو. د جو بایدن له اعلان وروسته تر اوسه 40% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي. د کابینې د یو پخواني غړي د کورنۍ دوه تنه په حبس محکوم شول، او له ګوانتانامو زندانه تر ټولو زوړ زنداني آزاد شو. بشپړ خبرونه. د امریکا مرکزی قمندانی وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 10% تر 40% پورې بشپړ شوي. د دې قمندانۍ په خبره لکله چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه کړې، په 1,153 الوتکو کې وسایل او تجهیزات بار او له افغانستانه ایستل شوي دي. قمندانۍ وایي تر 50,000 زیات نور پوځي وسایل د تخریب لپاره د امریکا دفاع وزارت ته سپارل شوي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا دفاع وزارت په پام کې لري چې د سپتمبر تر 11 خپل 2,500 پوځیان او 14,000 نور قراردادیان له افغانستانه وباسي. د روان میلادي کال د سپتمبر 11 پر امریکا د القاعده شبکې د تروریستي حملو له 20 کال سره برابره ده. هغه پیښه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف د راتګ او د طالبانو د نظام د نسکورېدو سبب شوه. د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکونکې د موندنې پر سر د څه باندې 15 میلیونه ډالرو انعام اعلان کړ. په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه، ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکونکې په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لادراکه شوه. د اطلاعیې له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولی شوی، 3 کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو چې په کندهار پوهنتون کې د انګریزي ژبې ښوونکي هم وه. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په 10 کلونو بند محکوم شول. د سترې محکمې ویاند احمد فهیم قویم پرون ازادي راډیو ته وویل
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دو تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نومیږي، هر یو په 10 کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلې اندازې په ورکړه محکوم شول.
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په 2 کلونو او 6 میاشتو بند محکوم شو. د دې په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شوراباک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر 80% پوری د جوړولو چارې پر مخ تللې دي. دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3,000 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6,000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي.
د دغو کانالونو د جوړونې لګښت د دولت لپاره اختیاري بودیجې ورکول کیږي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یو درې اویا کلن پاکستانی وګړي خوشي کېدل تایید شول. صفی الله پاراچا د سپتمبر د 11مې د حملو له توطیه کوونکو سره د همکاري په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبی سالیوان بینس پرون سه شنبه وویل موکل ته د دوشنبه په ورځ خبر ورکړل شو چې خوشي بشي. د سالیوان بینس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بل قوه ګواښ نه دی. پاراچا په ګوانتانامو کې تر ټولو زوړ بندي و چې د شکرې او د زړه د ناروغۍ په څیر ځینې روغتیایي ستونزې هم درلودې. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناتو د بمبارۍ له کبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدر اعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي مبارزه کې برخه واخیسته. د دریو میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانیې ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د زپونکو اقداماتو مخنیوي وو. کاسوو هغه وخت د البانیا یو جنوبي ولایت و چې وروسته یې په 2008 میلادي کال کې خپله خپلواکي اعلان کړه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان اوریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې لس. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټې 14. مزار شریف اسمان اوریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 15. او جلال آباد اسمان اوریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټې 21.
سهارنی خبری مجله ته غوږی کې چیرته انټرنیټ لري زموږ دغه خبرونه زموږ په ویپانه کې هم لوستلی او همې اوریدل شي. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپورته. که څه هم د افغانستان جمهوری ریاست وای د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډېدلې تر کوچني اختر وروسته پلان شوې وه، خو لا هم نه ده معلومه چې څه وخت به تر سره سي. دا چې دغه غونډې ته وروستي چمتووالی څه دي په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله مند دی چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپله کتنه کې د استانبول د غونډې پر چمتووالی هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار ښاغلی فضلی وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډیر حده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصولو لپاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله ولاجز مرد خاصه پر آمادګي ستدي ده.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استانبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. خو د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری وایي د استانبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک سوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استانبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د رواني جګړې د پای ته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکي بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 لدی کال په سپتمبر میاشت کې پالیسی وی، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مختزي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پالیسیو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یو ګونګ حالت سره مخامخ شوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر تر 11مې دوام کوي. د امریکا مرکزی قمندانی پرونو ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 13% تر 60% بشپړ سوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې سوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړې، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي، طالبان پر ولسی او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل، له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
و موردل چې تر اوسه د استانبول د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې، خو افغان دولت کې د سولې وزارت او دغه راز ولسمشرۍ معنی وایي چې دوی ورته ل خپل اړخه چمتووالی بشپړ کړی دی. طالبان وایي لا هم نه د معلومه چې دوی د غونډه کې برخه اخلي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره له دې چې د دوهې هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو پریکون یو حتمی شرط و، خو دغه شورا وایي چې لا هم د طالبانو په لیکه کې اوس بهرنیان جنگیږي. د دغه شورا ویاند وایي همدا دلیل و چې امریکا د دوهې هوکړه لیک له سره وارزوه. په ورته وخت کې طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي چې دا د مشخصو کړیو تبلیغات دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د ننګرهار په حصارک او د فاریا په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره دغه خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. اوس د افغانستان ملي امنیت شورا دې موضوع ته په اشاره سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د دې شورا ویان رحمت الله اندر ازادي رادیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباشته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملاسوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوي ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، اغه مهاجرون جمله نه کوم جهات راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالي یا پښتون میستو سیمه ته انتقالي د سرسله بیا چاپ واسطه باندې دا په دې ځکه نه د موږ مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو څنګه دلته جهات کې خدمت کوي او د هیواد او ازادي په مبارزه بوخت کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او د انفرادي شکل راغلي وي جهاد.
خغلی مجاهد وای د دوی پولیسو کې بهرني ادبان نشته. هڅه موکړه په دې اړه د افغان سری میشت ټولین نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنۍ او چار وزارت لخوا د غیوات په خلاف د افغان چارواکو د ورستیو توند څرګندونو په تړاو احضار شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویر لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څن نه لري چې خپل سیمې وسلې پرې ونوموي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به راشو دې ته چې نړیوالې ورځپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. زموږ همکار نوریاس نوری د دغو ځینو ورځپانو پاڼې اړولي.
نېشنل انټرست خبرونه امریکایان د افغانستان په اړه دی. ولسمشر جو بایدن د پریکړې ملاتړ کوي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي په افغانستان کې د بشري ناورینونو په اړه کیسې تل خپرېږي خو متحده ایالات د مخنیوي لپاره محدود امکانات لري. ولسمشر بایدن پریکړه کړې چې د روان کال د سپتمبر تر 12 پورې به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي او په دې توګه به هغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کېږي پای ته ورسیږي. نېشنل انټرست لیکي له افغانستانه بد خبرونه باید بایدن له دې هېواد واده د زواکونو د وترل له بهیره راوونه ګرځوي. خبرونه وړاندې په کابل کې د سید شهدا پر خونځي او شکردري ولسوالۍ کې پر یو جمعه تورسته خونړیو بریدونو ته اشاره کړې چې تر ټولو زیات تلفات پکې ولسی وګړو ته اوختي. وړاندې په دې لیکنه کې لولو کله چې په افغانستان کې له 130,000 زیات نړیوال زواکونه دیرو په دغه سناوړه پیښو کې هم ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا اوخته او زیاتوي. په 2011 کال چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 100,000 زیاتو په دې هیواد کې د ملکي وګړو د قربانیانو شمیر 8,000 ته رسیدلی و. نېشنل انټرست هغې نظر شمیرنې ته پام اړولی چې په دې وروستیو کې یو ګوف له خوا ترسره شوې او نتیجه یې ښیي چې په سلو کې 68 ګډونوالو یې د روان کال د سپتمبر تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې ملاتړ کړی او یوازې په سلو کې 14 ورسره مخالفت څرګند کړی دی. په سلو کې 40 له نظر ورکولو ډډه کړې ده. یورو ایشیا ریویو خبرونه په مختلفو برخو کې د افغانستان پر اړتیا او تمرکز کړی او په دې هیواد کې امنیتي ګواښونو بې وزلۍ او د خلکو اقتصادي وضعیت ته په اشاره لیکلي. دا هیواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي او همدارنګه د کورني کړکیچ د منځګړیتوب په برخو کې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د خبرونه په لیکنه د افغانستان ټولنیز او اقتصادي کمزوري وضعیت دې ته اړتیا لري چې بیرته احیا شي تر څو ورسره فساد له منځه یوړل شي. یورو ایشیا ریویو وړاندې دې ته هم پام اړولی چې نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغانستان د دغو اړتیاو پوره کولو ته ځواب ووایي او شریکانې چې په سر کې متحده ایالات دی باید هڅه وکړي چې د یو ډیالوګ له لارې له دې هیواد سره د مرستو ژمنې دوام وکړي. سٹارس اینڈ سٹرائپس ورځپاڼې د محمد پنم دی یوش باړون کې پر کورنۍ تمرکز کړی چې اوس د امریکا ویزا اخیستې خو هغه د محمد تر وژل کېدو وروسته. محمد دغه ژباړون کې اصلي نوم نه دی او رسپانې هغه په دې مستعار نوم یاد کړی او لیکي محمد 12 کاله د امریکا له سفارت او د هغه هیواد له ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی و او ویلي دي کله چې نوموړی د امریکا ویزې ته منتظر و د مشکوکو طالبانو په یو برید کې ووژل شو. په دوام کې لولو چې د محمد میرمن او شپږ ماشومان په امریکا کې د 150,000 لاسلیکونو د راټولېدو په نتیجه کې په دې بریالي شوي چې په دې هیواد کې د هستوګنې ویزه ترلاسه کړي. امریکا د ډول یو پروګرام په ترڅ کې هغو کسانو ته چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو یا د امریکا له حکومتي ادارو سره کار کړی وي ویزې ورکوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه محمد او کورنۍ د امریکا د ویزې د اخیستو لپاره 10 کاله منتظر و چې اوس میرمن او اولادونه له یو سرپرست پرته امریکا ته ځي.
افغان حکومت له نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي مجرمینو د دوسیو د تحقیق او نظارت په برخه کې د څېړنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر پرون په یو ګډه خبري ناسته کې ویل چې نړیواله محکمه به نه یوازې له افغان حکومت سره د تیرو جرایمو بلکې اوسنیو او راتلونکو جرمونو په برخه کې هم همکاري کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کوي له دې وروسته به هر هغه څوک چې په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي باید په بهر کې امن نه وي او معافیت ونه لري. حنیف اتمر سه شنبه ناوخته د عدلي وزارت او لوی څارنوالۍ له مسؤلینو سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغان حکومت په دې برخه کې له نړیوالې محکمې د همکاریو غوښتنه وکړه. ښاغلی اتمر وویل چې د افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو ترمنځ به ګډه همکاري رامنځته سي او د دشت برچی او لوګر وروستیو پیښو په اړه به څېړنه پیل او څار به وکړي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان قضایي او عدلي بنسټونه مکلفیت لري چې دا قضیه وڅېړي او په دې برخه کې له نړیوالې محکمې مرسته وغواړي او د جرمونو مرتکبین نه باید معافیت ولري او په بهر کې پټ سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وویل د هغو بهرنیو سرتیرو په اړه چې په افغانستان کې جرمونه ترسره کړي که څه هم اسانه بنوي خو هڅه کیږي چې عدلي تعقیب سي. که څه هم په افغانستان کې د 6,000 طالب زندانیانو د خلاصون په اړه نیوکه موجوده وي خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دغو طالب زندانیانو د خلاصون په اړه ملي او نړیوال اجماع موجوده و. په ورته وخت کې د حقوقي چارو ځینې کارپوهان د مجرمینو تعقیب امنیولو په برخه کې د جزا د نړیوالې محکمې همکاري اړینه بولي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د بشری حقوقو اړوند بل موضوع دا ده چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د افغان ښځو وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې نړیوال هیوادونه د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د آسیا لپاره د دغه سازمان د ښځو چارو مسؤل هیدربار ویلي هغه هیوادونه چې له افغانستان خپل سرتیري باسي دا باید روښانه کړي چې د افغان میرمنو او نجونو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي.
د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان زینو چارواکو په افغانستان کې د خزو وسنۍ او راتلونکي وضعیت ننګونکې بللای او اندېښنې خودلې چې لا هم افغان مېرمنې د خپلو د حقوقو او د ژوند لمړنیو اسانتیاو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخ دي. د اسیا لپاره د دغه سازمان د خزو برخي مسولې هیدر بار د دغه سازمان لوري په وخت پرسوې خبر پانه کې ویلي چې د افغانستان سره مرستندوی هیوادونه باید د خپلو سرتیرو لیستلو وروسته هم اساسي خدماتونو په برخه کې خپل اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي. خو په خبره هغه دولتي او نا دولتي ادارې چې په تیرو کلونو کې د مرستو د مصرف په برخه کې سرغړونې کړي باید وپوښتل سي. هی دربار ټینګار کړی چې د مرستندوی هیوادونو ملاتړ به وکولای سي چې له طالبانو سره د سولې او د دغې ډلې تر احتمالي راتګ وروسته هم د افغان میرمنو او نجونو راتلونکی او د دوی فعالیتونه او حقونه خوندي وساتي. هی دربار د متحده ایالاتو د کانګرس نوي قانون ته اشاره کړې چې په کال کې به دوه ځلې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د افغان میرمنو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. میرمن بار دا اعلان سوی قانون د افغان میرمنو او نجونو د اساسي خدماتو د تمویل لپاره ښه فرصت بللی. هڅه موکړه په دې اړه د افغانستان د ښځو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. خو د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالین په دې باور دي چې په تیرو شلو کلونو کې نړیوالې ټولنې د افغان ښځو لپاره بنسټیز نه بلکې سمبولیک کارونه کړی دي. خو د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی د بشري حقوقو د څار د نړیوال سازمان د تازه خبرسوي اعلامیه په اړه ازادي رادیو ته وویل چې دا ډول څرګندونه کولای شي د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې پر اړوند ادارو او بنسټونو فشار راوړي. میرمن ګیلانی ټینګار کوي چې لومړی د جګړې ختمول اړین دي.
سازمانونه باید دې فشار راوړي چې په افغانستان کې دا جنگ خاتمه را پیدا کړي. ښځو ته مهم د ټولنه مسله همدا ده چې یو ور مطمئن شي چې جنگ خاتمه را پیدا کوي. چې نړیوال ټولنه دې د ښځو په ارتباط خبرې کوي او خبر نه لري چې د ښځو په ژوند کې د اقتصادي د لحاظ نه، سیاسي د لحاظ نه،
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له افغانستان نه د بهرنیو سرتیرو د وتلو لړۍ روانه ده او ټاکل سوې د سپتمبر تر 11 نیټې دا لړۍ بشپړه شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنی چارو وزیر په شمالي قطب کې د زیاتیدونکو پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن په آیسلند کې د شمالي قطب د شورا د غونډې په درشل کې وویل دا لیدل کېږي چې روسیا به پر هغو بهرنیو کښتیو چې د شمالي سمندر له لارې تیریږي غیر قانوني مقررات عملي کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د پوځي تحرکاتو د زیاتیدو په اړه اندېښنه وښوده. انټونی بلینکن چې په یو ډیپلوماټیک سفر وتلی له خپل روسی سیال سره به هم مخامخ خبرې کوي. هغه پرون د آیسلند په پلازمینه ریکیاویک کې خبرلانو ته وویل
موږ په شمالي قطب کې د ځینو زیاتېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه چې د ګواښونو او ټکرونو احتمال یې زیات کړی اندېښمن یو چې د سوله ییز او پایداره راتلونکي ګډ هدف کمزوري کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن په داسې حال کې په شمالي قطب کې د پروتو غوښونو په اړه خبرې کوي چې ټاکل سوی نن د شمالي قطب شورا په ریکیاوی کې غونډه وکړي. شمالي قطب د نړۍ پیاوړو قدرتونو ته ځانګړی اهمیت لري او انټونی بلینکن ویلي د دې سیمې د پوځي کېدو مخه دی ونیول سي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وویل چې انټونی بلینکن به د سوله ایز او لشخړو پاکې سیمې په توګه د شمالي قطب د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. کاناډا، ډنمارک، فنلند، ناروې، سویډن، آیسلند، امریکا او روسیا د شمالي قطب د شورا دایمي غړي دي او د دې سیمې له نورو سازمانونو سره د شمالي قطب د خوندیتوب او د اقلیمي بدلون د بحران د اغیزو په وړاندې په مبارزه کې همکاري کوي. د امریکا د هغه استخباراتي راپور لمخې چې په اپریل میاشت کې خپور سو مسکو هڅه کوي د شمالي قطب په پراخه سیمه کې د هوا د تودیدو له اغیزو په استفاده خپل اقتصادي او پوځي نفوذ پراخ کړي. انټونی بلینکن پرون دا هم وویل داسې ښکاري چې روسیا پر ځینو سمندري ساحو د مالکیت غیر قانوني ادعاګانې لري او په ځنګړي ډول لدغه ځایه د تیریدونکو بهرنیو کښتوی په اړه مقررات عملی کوي چې لنړیوالو قوانینو سره اړخ نه لګوي. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا بروف د دوشمې په ورځ په شمالي قطب کې د ادعا په اړه په خبرو کې وویل له پخوا راهیسې ټولو ته څرګنده سوي چې دا د روسیې قلمرو او د شمالي قطب د سواحلو خوندیتوب د روسیې مسؤلیت دی. د شمالي قطب د شورا نننۍ غونډه داسې مهال کېږي چې په اوکراین او د هغه په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي تمرکز د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د مسکو د مداخلې د ادعاو او تازه سایبري حملې له کبله د روسیې او امریکا ترمنځ کړکېچ روان دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دغو مسایلو په اړه به څېړنه کېږي. تمه کېږي انتوني بلینکن او سرګی لاوروف په شمالي قطب کې د همکاریو د زیاتوالي په اړه د جو بایدن ادارې پر وړاندیز هم په خپلو کې بحث وکړي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
لدی سره ورورو د دغه خبری مجلې د پای شی بوتنګ د شوی یو راځي چې او زل بیا د خبرنو لنډیز وورو. د امریکا مرکزی قمندانی وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د 100% پورې بشپړ شوې دي. دغه قمندانی ویلي چې د جو بایدن له اعلان وروسته په 1500 الوتکو کې وسایل او تجهیزات له افغانستانه بار او ایستل شوي دي. د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکوونکې د موندنې پر سر د څه باندې $15 میلیونه انعام اعلان کړی دی. د افغانستان د روغتیا د پخواني وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ محکمې لخوا په 1000 کلونو بند محکوم شول. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شورابه کولسوالۍ کې د فرهاد او سره شهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د 23 کلن پاکستانی وګړي خوشي کېدل تایید شوی دی. صفی الله پاراچا د سپتمبر د 12 د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. او د چک جمهوریت په 1999 کال کې پر پخوانی یوګوسلاویا د ناټو د بمبارۍ له کبله پرون بخنه وغوښته. په هغو کلونو کې میلوش زیمان د چک جمهوریت صدر اعظم و چې هیواد یې په هغه پوځي بمبارۍ کې برخه واخیسته. د 3 میاشتو لپاره د هغې بمبارۍ هدف په کاسوو کې د البانی ټبره بیلتون غوښتونکو په وړاندې د سربیا د زورواکي سلوبودان میلوویچ د ځپونکو اقداماتو مخنیوی و. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو د سهار لو د ماښام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو خبرونه لري. د ماښام لو د سهار لو په همدې څپه د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدلی شي. اوسم
د ژوند رنگونه
نو می اسلام دا و د پغمان دی ورسوالیم موټروانی ما
چیرته موټر چلای
دغه ولایتو ته زم خار کې چلوم
موټر دی دسه باربری موټر
دی باربری موټر دی
چې په کې وړي وراوړي
بار چار څه پیدا شي خو دا باربری موټر دی کور کډا یو شی بل یار څه پیدا شي پس په کې بارو ما خپل کرایته اخلم وړم ولایتو ته ډیر وخت د واغان وړم لا دغه شبخانو سامان وړم
د کرایه په اخستلو کې څومره با انصاف یې لګ اخلي ډیره مثلا یو پیرا ک د جنه تر پغمان لار سی کډه یې سی تور په اخلي
یار به انصافی خو می ولکه په ژوند کې مکړی او نه به انصاف سړایم او سړی ته وایم چې ورور د 6000 دغه کرایه ده خیر د 2000 روپیه ماته کیمرا ک په ژوند کې ولکه چا سره دروغ میلی ولکه می چا سره دوکم کړی او
د خپل ژوند کې دومره راستي کې کنه اوس ګټه راتوي څه فائدې کړی
ولا پیدا می دغه کړی چې بد ورځ مینه دللې کومه خوازم نه ماده مخرانا
کومه پیسې ستاخلې کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي
بل کار سره دې خوشاله خسته سوی
ولا نو خدای نه خوشاله يم چې حلال روزي پیدا کوم په دې ز ډیر افتخار کوم شپږ زمن لرم څلور لورګان لرم یو می مور ده یو می کړه دا یو می ګور دا بیا
کاریګر ما یوازې تاسو یې
ولا کاریګر زیم اوس یو زوی بل د یو کاسټر موټر لرم چلای
بیا څنګه د پلار ګټه ډیره د کری زوی
د پلار ګټه خود زیاته نه پلار خو منډه کی یو ل زول کی چاولات تبیر تم سیاسره دا بچان می دی
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټه لای نه دا
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پرواله ری زوی اقامت اوی کنه ما دلمی
او تاسو باید دکمی پیدا کړئ
زوی مجبور ل مجبوریت جذبیت شدارم بچان لرم اولاد لرم چاره می نشته چې وینه کوم زه بچا ته لاس جو کوم چې ما ته پیسې راک
په دې لاره چې خزمند ولري او همیشه کامیاب اوسه
په همدې خبراتر سره دغه سهرنۍ خبری مجله هم پای ته ورسیدله زموږ خبرونه د مخام تر وو بجو دوام کوي اوس می همکار سید سمی عباس سټډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي عباس سپسړي مشي